アバターメイラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته ز احمد تکلو په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو قدر منوریدونکو نن سه شنبه ده د 1401 نیم هجری المریز کال د سلواغي یا دلوي لسمه د 2011 میلادي کال د جنوري له 9 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر پرون په اسلام آباد کې له ولسمشر آصف علي زرداري او د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره کتلی. پر نور موضوعات سربیره د ملي امنیت ادارې له پخواني رئیس امرالله صالح سره هم مرکه لرو چې وایي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې باید له یوه ځواکمن دریځ څخه وشي. لومړی خبرونه واورئ. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې د پوځي همکاریو او د افغان ځواکونو د روزنې په اړه خبرې کوي. افغان حکومت یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې پر کام هوایی شرکت د مخدرو موادو د قاچاق د تورونو په اړه اسناد وړاندې کړي. او په مصر کې د روانو نارامیو په دوام اعتراض کوونکو پرون بیا هم په قاهره کې له پولیسو سره نښتې وکړې. بشپړ خبرونه. افغان او پاکستانی چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې د پوځي همکاریو او د پاکستانی پوځي متخصصینو لخوا د افغان پوځ د روزنې پر موضوعګانو خبرې اترې کوي. د دې خبرو اترو لپاره د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي په مشرۍ افغان پلاوی له پاکستان څخه د 15 ورځنی کتنې په ترڅ کې په اسلام آباد کې دی. افغان پلاوی په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق کیانی او له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. په پام کې ده چې د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک په اړه د خبرو دریم پړاو په روانه اونۍ کې پیل شي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک په اړه د خبرو دریم پړاو واشنگټن ته د ولسمشر حامد کرزي له سفر وروسته پیلېږي. افغان حکومت د امریکا له پوځ څخه غوښتي چې پر کام ایر هوایی شرکت د نشهیي موادو د قاچاق د تور په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د وزیرانو شورا پر همدې موضوع خبرې کړي او په کابل کې د امریکا د سفارت له لارې غوښتنه کړې چې د دې ادعا د نه ثابتېدو په صورت کې باید د امریکا پوځ د کام ایر شرکت حیثیت اعاده کړي او مالی زیانې پر غاړه واخلي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په موکړی د خبرونو دوام ته. په مصر کې د روانو نارامیو په دوام اعتراض کوونکو پرون بیا هم په قاهره کې له پولیسو سره نښتې وکړې او د سویس کانال په دریو ښارونو کې په څرګنده د حکومت لخوا د شپې پر تاګ راتګ له اعلان شوي بندي څخه سرغړونه وکړه. په قاهره، سکندریه او دریو نورو ښارونو پورت سعید، اسماعیلیه او سویس کې چې ولسمشر محمد مرسي د یکشنبې په ورځ د اضطرار حالت پکې اعلان کړ، تېره شپه ګڼ خلک واټونو ته راوتلي وو. په دغو ولایتونو کې د تشدد په وروستیو پیښو کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. د حکومت اساسي مخالفو ډلو له څو ورځنیو خونړیو پیښو وروسته په ملي سطحه د خبرو لپاره د ولسمشر مرسي پیشنهاد رد کړی. د محمد البرادی په مشرۍ د ملي نجات جبهې وویل د ولسمشر مرسي وړاندیز قانع کوونکی نه دی. د حکومت د مخالفو ګوندونو د ائتلاف ویلي تر هغه چې مرسي د وروستیو خونړیو پیښو مسؤلیت ونمنی له حکومت سره به خبرې ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مصر کې د تشدد وروستۍ څپه غندلې او د ټولو خواوو ترمنځ یې په جدي ډول د ملي خبرو اترو د پیشنهاد هرکلی کړی. د نړۍ قدرتونو پر ایران غږ کړی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کښېني. دا خبره پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د مسؤلې کاترین اشټون یوه ویاند وکړه. مایکل مان وویل
any suggestion that the E3+3 has asked for a delay
هر ډول تر هغه چې د نړۍ شپږو قوتونو د ځن غوښتنه کړې ده سمنه ده. موږ له 13 دسمبر میاشتې راهیسې په دوامدار ډول ایران ته نیټې پیشنهاد کړي. موږ خوښین یو چې ایرانیانو تر اوسه پورې د دغه شان غونډو په اړه موافقه نه ده کړې. له دې وړاندې هم د دوشنبه په ورځ روسیه د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو چې فرانسا، برتانیا، جرمني، روسیا، متحد ایالات او چین پکې شامل دي ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د فرانسې پوځ وایي د دې هیواد سرتیري پرون د مالی په شمال کې د تیمبوکتو تاریخي سیمې ته ننوتل. فرانسوي ځواکونو پرون شپه د دې سیمې هوایي ډګر په خپل کنټرول کې واخیست. د فرانسې د پوځ یو ویاند تیری بورشاد وویل په دې سیمه کې له وسلوالو سخت دریځو سره نښته نه ده شوې او دوی او د مالی ځواکونو لا هم ټوله سیمه نه ده نیولې. د فرانسې ولسمشر هغه څه چې موږ یې اوس کولو ته اړتیا لرو هغه د تروریستانو د حملو درول دي. د مالی او نورو افریقایي ځواکونو سره یو ځای به د مالی ښارونه نیسو. موږ لا هم په عملیاتو کې یو، ځکه د مالی شمال اوس هم د تروریستانو په لاسو کې دی. دا افریقایانو پورې اړه لري څو مالی ته اجازه ورکړي چې خپله ځمکنۍ بشپړتیا بیرته ترلاسه کړي. د مالی او فرانسې ځواکونو له څو نویو رئیسې په مالی کې د وسلوالو چې ویل کېږي القاعدې سره تړلي دي د پرمختګ د مخنیوي او د هغوی د ځپلو لپاره ګډ عملیات پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او جک پرو جنرالانو سره کتلې دي. په غزنی کې چارواکي د یوې انتحاري میرمنې د نولو خبر ورکوي.
د امنیت ملکي اقرار کړی و چې د پاکستان کې اسای د تعداد ورکړی و او د تقریبا په څلورو پنځو جنگونو کې برخه اخیستې و.
د افغانستان حکومت پرون وویل د کامیر هوایي شرکت په لوتونو کې د مخدره موادو د انتقال تورونه غیر مسؤلانه دي. د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر امرالله صالح له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په هیواد کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کوي.
قطر دفتر پرانستل سوی دی. زه ډیر موثق معلومات لرم چې ځینې اروپایي استخباراتي کړی التزی او طالبانو سره خبرې کوي.
د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ چې نور راپورونه او موضوعات مو هم درته راوړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیاني سره وکتل. ښاغلي محمدي چې د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق کیاني په بلنه په 15 ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی، له ځینو نورو عالی رتبه جنرالانو سره هم کتلی دي. په دې کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي کچه د همکاریو پر پراخولو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې شوې. په پیښور کې د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان انګار او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي چې دا وخت پاکستان ته په سفر دی، پرون نا وخته په راولپنډۍ کې د پوز په مرکزی قومندانۍ کې له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیاني سره وکتل. دا پوز د ویندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نظامی همکارۍ، د سرحدي سیمو پر امنیت او د پوزونو ترمنځ د خو او دوستانه روابطو د ټینګ ساتلو په باب خبرې وشوې. په اعلامیه کې همدار راز راغلی چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اردو ترمنځ د مسلکي همکاریو پر سر هم بحث وشو. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي او ورسره نظامی هیات چې په یو 15 ورځنی رسمي سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی، لا یو شمیر نورو عالی رتبه جنرالانو سره هم د سیمې پر امنیت او اړوندو مسایلو خبرې کړي. لا نوموړي سره په دې هیات کې د ملي دفاع وزارت د پلټنو او استخباراتو رئیس تورن جنرال عبدالمنان فراهي، د دفاع وزارت د اپراسیون قومندان تورن جنرال افضل امان، تورن جنرال امین الله کریمی او تورن جنرال پاینده محمد ناظم شامل دي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې محمدي ورسره هيئت هم په دې ورځ له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وکتل او د سیمې پر امنیتي وضعیت خبري وکړې. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو مسول مقام د دې کتنو له جزئیاتو ډډه وکړه، خو په مجموع کې له ملکی او نظامی مشرانو سره ناستې ګټورې وبللې او تمه یې څرګنده کړه چې په دې سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پرتې ستونزې د امکان تر حده هوارې شي. ښاغلی محمدی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ د افغانستان پر ځینې سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د پرله پسې راکټي حملو په تړاو له دندې لرې کړل شو. دا با خبره سرچینو د معلوماتو له مخې نوموړی به پر نورو مسایلو سربیره پر دې موضوع هم له پاکستانی جنرالانو سره وغږیږي او د افغانستان د دولت او ولس له اندېښنو به خبر کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوي، پاکستان ته چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره په همکارۍ تورن دی، د افغان پلاوي سفر به څه نتیجه ولري؟ رضوان مراد په دې اړه او د افغانستان د وروستیو ناارامیو په اړه د پوځي چارو له کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې.
د افغان پوځي مقام سفر اسلامباد د سیاسي سفرونو یا د سولې د علي شورا له سفرونو سره کوم توپیر لري؟ یعنی هدف مې دا دی چې نتیجه به څنګه وي.
نظامی حیات مسئله کاملا واضح ده. هر مملکت چیزی که هغه سره دوستان وي نو هغو دې د ګډو فعالیتونو په مقابل کې او د ګډ دښمن په مقابل کې پلانونه جوړوي، پلان طرحه کوي او د هغې دپاره ګډ عملیاتو د اجرا کولو دپاره ګډ ستراتیژي او دکترین طرحه کوي. پاکستان ته زموږ هیئت وي نو یوه خبره هغه واضح ده چې په دې وختو کې وایي چې د پاکستان سیاست د افغانستان په مقابل کې یو څه ناڅه تغییر موندلی دی. ګټ زه شخصا په دې باور نه یم. دا خبرې چې الان زما په شخصي نظر باندې دا دریګونو خبرو ته پاتې کېږي چې همیشه په درې میاشتې په درې میاشتو کې پاکستان، افغانستان، لوی درستیزه شمول د امریکا خبرې کوي، اما نتیجه پیشرفت نشته او کوم واضح نتیجه ګیری هم نشته.
د دفاع وزیر په داسې حال کې اسلام آباد تزی چې کابل او د افغانستان نور خارونه په دې وروستیو کې د سختو ډلیزو او بمی چودنو ځان وژونکو حملو شاهد دي. ناڅاپي امنیتي پیښو زیاتوالی سبب تاسې پسې کې وینئ؟
زما په شخصي نظر باندې دوه حالت دي. یو هغه ده چې د مقابل لوري په تکتیکونو کې یو څه تغییر راځي. تغییر هغه هم نظر په موسم باندې، چون په تیرو وختونو کې د مخالفینو فعالیتونه به په ژمي کې په سړو کې یو څه ناڅه کمېده او بیا به د موسم په وخت کې چې لږ ګرمېده دا به زیاتېده. اوس لپاره دیدي چې دغه سلسله دوی جاري وساتي او دغه جګړه ګرمه وساتي، د دغسې فعالیتو ته دغسې تکتیک ته دوی دغه ورکوي. دویمه خبره داسې چل ده چې کله ناکله داسې خبرې کېږي چې په قطر د سولې خبرې رانږدې شوي دي او د سولې خبرې به روانې وي، لپاره د دې چې مقابل لوری په سوله کې هم برای ولري او خپل شرایط وکولی شي وړاندې شي او یا هم بالاخره دنیا ته وښيي چې دوی یو قوت دي او خپله د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو ته وښيي چې دوی کولی شي په هر ځای کې په هر وخت کې دوی حملې وکړي. په دغسې حالاتو کې دغسې فعالیتونه د دښمن لخوا یا د مخالفینو لخوا
د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ رادیو اورئ.
د غزنی چارواکی وایي چې په دې ولایت کې یو ځانمرګ میرمن مخکې لدی چې خپل هدف ته ورسیږي نیولې ده. د دې چارواکو په وینا ځانمرګ غوښتل چې ځان د اندړو پر ولسوال والوزوي. زمونږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هغه ځانمرګ برید کوونکی ښځه نیولې ده چې غوښتل یې د اندړو پر ولسوال قاسم دیسیوال ځان ور وچوي. دغه ښځه د تیرې پنجشنبې په ورځ نیول شوې، خو چارواکی وایي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نیول کېدل ومنل. چارواکی وایي نیول شوې ښځې له ځان سره درې تنه نور ځانمرګې هم ملګري کړي وو. د اندړو ولسوال قاسم دیسیوال وایي چې نیول شوې ځانمرګې منلې ده چې په پاکستان کې زل شوی او بیرته د وژلو لپاره را لګل شوی ده. دی وای دغه خزه د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی ده.
خپل ځان یې خو اکثره د کابل مارشي کوي او ولدا فاصله کې د خلوا چې بیا ورسته دی په امنیت ملي اقرار کوي او حال ته دی ویل چې دی د پاکستان کې اسای دیتا دتور کوي او دی تقریبا په څلورو پنځو جنگونو کې برخه اخیستی. ولا همدغې ښځې اوله وار چې ولسوالۍ ته راتله، خصوصا د ولسوال شعبې ته دې لاسکلو غوښتنه کړې وه چې ولسوال شعبې ته ورشي. په دغه خاطر یو ورې دای دا ولسوال وو پیژنې او د ولسوال شوبو وو پیژنې دوباره ور بده واسکټ تلی او بیا به د ولسوالۍ مقام ته راځي.
د سوال ذاتوی چې نیول شوی ځانمرګ دا هم منلی ده چې له وسلوالو طالبانو سره یې په ګډه د دولت پر ضد په 50 جګړو کې هم برخه اخیستې ده. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
د سهار 9:15 دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته واګه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي په اسلام آباد کې په خپلو کې د پوځي همکاریو او د پاکستانی پوځي متخصصینو لخوا د افغان پوځ د روزنې پر موضوعاتو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک په اړه د خبرو دریم پړاو په روانه اونۍ کې پیل شي. د راپورونو له مخې په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک کوي. افغان حکومت د متحدو ایالاتو له پوځ څخه غوښتنه کړې چې پر کام ایر هوایي شرکت د نشه یي موادو د قاچاق د تور په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. په مصر کې د روانو نارامیو په دوام اعتراض کوونکو پرون بیا هم په قاهره کې له پولیسو سره نښتې وکړې او د سویس کانال په دریو ښارونو کې په څرګنده د حکومت لخوا د شپې پر تګ راتګ له اعلان شوي بندیز څخه سرغړونه وکړه. د نړۍ لویو قدرتونو پر ایران غږ کړی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته کینی. او د فرانسې پوځ وایي چې د دې هیواد سرتیري پرون د مالی په شمال کې د تیمبوکتو تاریخي سیمې ته ننوتل. فرانسوي ځواکونو تیره شپه د دې سیمې هوایي ډګر په خپل کنټرول کې اخیستی دی. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، او سم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه اجمل اند د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په موضوع ولیکنه خپره کړې او په سر کې وایي ولسمشر بارک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې راتلونکی کال به په افغانستان کې په مسؤلانه توګه جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه وایي د دې مسلې په وړاندې مسؤلانه چلند باید په سیمه کې شته واقعیتونه ومني. په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناکرارۍ ژورې ریښې لري، او سره له دې چې د ژمي په سړه هوا کې په دې هیواد کې په جګړه کې کمی راځي، خو بیا هم په متوسطه توګه د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د مخالفو وسلوالو لخوا په ورځ کې 50 بریدونه کیږي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې بیړنۍ اړتیا ورته شته دا دي چې د امریکا متحده ایالات او متحدینې باید په دې هیواد کې مخکې پراته چیلنجونه په واقعي بڼه وارزوي او په وړاندې یې لا نور سیاسي چلند غوره کړي او په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د ښکېلتیا په اړه ژمنه وکړي. د نیویارک ټایمز په وینا دا کار اسانه نه دی. په واشنګټن او د نړۍ په نورو پایتختونو کې د افغانستان په اړه ابهام زیاتېږي. ورځپاڼه زیاتوي په دې هیواد کې پراخه پوځي او ملکی پانګونه چې په ترڅ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له 2001 کال راهیسې 3 میلیارد ډالر لګولي تر ډیره د لویدیز د امنیتي اړتیاو په برخه کې و. د دې پر ځای چې د دې هیواد په پیچلي ټولنیز جوړښت، سیاسي اقتصاد او د هغه څه په اړه پر پوهېدو لګیدلی وای چې د دې خلکو د لومړیتوبونو لپاره مهم دي. د فارین پالیسي خبرونه بیا په ټولګي کې ملت جوړونه تر سرلیک لاندې و مقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې وایي دا مهمه ده چې پوښو هغه څه چې ولسمشر بارک اوباما یې په افغانستان کې کوي کټ مټ ملت جوړونه نه ده، بلکې باثباته کول دي. د خبرونې په باور د تروریزم پر ضد هغه ستراتیژي چې اوباما یې د 2009 کال په پای کې د عملي کولو امر وکړ، پکې د دې هیواد تر ټولو لانجمنو برخو ته د ملکي مامورینو او د بودیجې د استولو وړاندوینه شوې وه چې ورسره سیمه ییزې حکومتدارۍ ښې شي، شفافیت زیات شي، سو د عامو افغانانو زړونه ترلاسه او طالبان خپله څنډې ته شي. خبرونه زیاتوي دا په یو صندوق کې ملت جوړونه وچې ناکامه شوه. د خبرونه په باور څېړنو یو په بل پسې وښوده چې ملکي هڅو د عادي افغانانو په فکري بڼه کې کوم بدلون نه دی راوستی، بلکې هغوی نور هم د بهرنیو ځواکونو د حضور او افغان حکومت په وړاندې بدبینه کړي. فارین پالیسۍ په وینا هغه هڅې چې په امنو سیمو کې اغېزمنه وي د کندهار، هلمند او روزګان په شان امنو سیمو کې اغېز نه درلود. دا هغه سیمې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کې تل د ترلاسه شوو بریاوو د لاسه ورکولو ویره ده. د فارین پالیسۍ خبرونه لیکوال په پای کې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان سره د افغانستان د پولي په اوږدو کې د تروریزم خطر کمیږي، خو بل چیرې په شمالي افریقا کې دا خطر په پراخېدو دی. لیکوال لیکي زه ډاډمن یم چې په داسې حال کې ولسمشر بارک اوباما د افغانستان سره د کړي اوږد تعهد په برخه کې د ملي امنیت سره تړلې یو قانې کوونکې دلیل نشي وړاندې کولی. خو لیکوال زیاتوي زه د یو ساده څه وړاندیز کوم، هغه دا چې افغانستان موږ په دې چکړو کې ورغورځولی او د رایستلو لپاره یې باید هر هغه مرسته وکړو چې توانې لرو.
د سهار اوه بجې او شل دقیقې دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د وزیرانو شورا د امریکا د پاوز دا د اچي ګنې کام ایر هوایی خصوصي شرکت د مخدرو موادو په قاچاق کې دخیل دی غیر مسؤولانه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې کام ایر شرکت هم دا خبره رد کړې ده. افغان حکومت د متحدو ایالاتو له پوځ څخه غوښتي چې د خپلې ادعا د سپینولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
ل ارک څخه په خبر شوې اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د وزیرانو شورا تیر ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت لارې د متحده ایالاتو له پوځ وختل چې پر کامیر هوای شرکت باندې د نشي موادو د قاچاق د تور په باب افغان حکومت ته اسناد او شواهد وسپاري. د افغانستان د وزیرانو شورا په خپل غونډه کې چې پر کام ایر د لګیدلې تور په اړه پکې غور بحث شو، وویل چې د امریکا پوسټ په کار وچه پر سنیو کې د دې ادعا د مطرح کولو د مخه په اسنادو او شواهدو سره له افغان حکومت سره دا مسأله شریکه کړې وای. وال سټریټ جرنال ورسپانې تیر جمعه د امریکا د پوسټ په حواله ویل چې کام ایر خصوصي هوایي شرکت په ملکی پروازونو کې گاونډي تاجکستان ته په لوی اندازه اپیوم انتقالوي. د امریکا په اوسپدې لړ کې کامیر د خپل سترو قراردادیانو له لست څخه هم وستل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د امریکا له سفارت غوښتي چې پر کامیر باندې د مخدره موادو د قاچاق د تور پاړه دي امریکایي پاوس افغان حکومت ته اسناد او شواهد وړاندې کړي. د دې وزارت وایان جانان موسازی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا موضوع د افغانستان حکومت لپاره ډېره جدي موضوع ده. د افغانستان د حکومت د معلوماتو نه پرته دا تور لګول شوی و او د افغانستان حکومت سره هیڅ راز اسناد یا شواهد نه دي شریک شوي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي سفارت نه د یادښت په ترڅ کې غوښتنه کړې تر څو د دې اتهام د اساس پاک باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي د امریکې د پوځ سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک کړي تر څو دا په اساس باندې
د ارګ د اعلامیه لمخې پر کامیر د امریکا د پوز لخوا د نشي موادو د قاچاق د اعداد نه ثابتې دو په صورت کې باید د دې خصوصي هوایي شرکت حیثیت اعاده شي او د امریکا پوز مالی زیان جبران کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي چې په شمال کې د اپوزیسیون د مشرانو په غونډه کې پر نورو سربیره په هیواد کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع هم خبري وشوي. دا غونډه د احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق او د امرالله صالح او د بلخ د والی عطا محمد نور په ګډون د یکشنبه په ورځ په مزار شریف کې جوړه شوې وه. ښاغلي صالح له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره له یو پیاوړي دریځ نه د سولې خبرې وکړي. له ښاغلي صالح سره نسیم شفق مرکه کړې.
په مزار شریف کې تیر ورځ تاسو وی خغلی محقق او عطا محمد نور او احمد ضیا مسعود او جنرال دوستم د خبرو مهم ټکی په باندې راټولو.
دا غونډه چې په مزار شریف وشو نوم د دا غونډه د جهادي او سیاسي شخصیتونو ګډ دریز و. د راتلونکو انتخاباتو په اړه د روانې کړکېچن حالاتو په هکله او د مذاکراتو په بهیر کې چې زموږ دریز څه دي په ګډه موږ غوښتل چې خپل دریز خلکو ته ورسوو.
خبرتون هم هدف د حکومت او وسله والو مخالفینو ترمنځ خبرې اترې دي.
موږ په دې عقیده یو چې باید خبرې اترې چې طالبانو سره کېږي له یو قوي او پیاوړی دریز په استازیتوب وسي. که په خبرو اترو د افغانستان موقف یا ویشل شوی موقف وي او هر یو هڅه دې ته ولري چې خاص مذاکرات پیل وکړي طالبانو سره یا نورو کړیو سره چې اوس د افغانستان د ملي حاکمیت پر ضد دوی وسلوال جنگ کوي دا غلطه ده. موږ ټینګار په دې لرو چې باید ځینې سور ټکې روښانه سي چې له هغه کرخه څخه بیا تیرېدل یو شرط ولري.
او دا څه دي؟
سره ټکی زموږ پام دا دی چې پر قانون اساسي باندې ټینګار کول دا یو سره ټکی دی. د وروستای لسیزې د لاسته راوړنو ساتل زموږ ملي ګټه ده. او کله چې موږ د نظام د بدلون خبره کوو باید د قانوني لارې څخه وشي نه د توپک د لارې.
نو افغان حکومت هم پر همدغه مسایل چې تاسو یادونه ترې کوئ پر همدغه ټینګار کوي. د افغانستان په مالکیت خبرې غواړي، د اساسي قانون پر اساس غواړي، او د تیرو یولسو کلونو په لاسته راوړنو غواړي.
د افغان حکومت یو ضعیفه او غلطه دریځ دا دی چې پرته له دې چې ځان پوکي چې دا بهیر چیرته رسیږي حاضر دی چې هر چیرته ګوټه وهي او هر پروسې ته ملاتر وکي. او اوس پورې خدا د افغانستان په ګټه نه ده تمام شوی.
د قطر له دفتر سره ښاغلی سالی څومره موافق یاست؟
قطر دفتر پرانستل سوی دی سو میاشته کیږي. زه ډیر موثق معلومات لرم چې ځینې اروپایي استخباراتي کړی هلته ځي او طالبانو سره خبرې کوي او امریکایان هلته طالبانو سره خبرې کوي. هغه پلاوی چې د طالبانو په استازیتوب پاریس ته تللی و بیرته دوی له پاریسه قطر ته تلله.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو ورسره منلې ده چې په خپل هیواد کې به د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره اغیزمن کارونه کوي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې وویل دا موافقه د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کمشنری په 13مه درې اړخیزه غونډه کې په تهران کې وشوه.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري په تهران کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کمشنری له 13مه غونډې څخه په بیرته راستنیدو سره د دوشنبه پورې په کابل کې وویل چې لدی غونډې مخکې په ایران کې د میشت افغان کډوالو د ژوند حالت لنګ دی کتلې. د خغلی انوري په خبره ایران په پام کې لري چې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د 100,000 افغان کډوالو د پخپل خوخه ستنیدو زمينه مساعده کړي او په هغه هیواد کې به د ټولو ستونزو د هواري لپاره هم هلې ځلې وکړي.
شکایت های ما از مهاجرین افغان گرفته بودیم.
مونږ له افغان کډوالو ځینې داسې شکایتونه ترلاسه کړي وو چې ګواکې ځینې وخت کې د کورنۍ یو غړی کوم جرم ترسره کړي پولیس دوی هم ورسره زوروي. ایرانی چارواکو پریکړه کړې و چې نور دې د پاتې شوو افغان کډوالو لپاره د کار ویزه بند کړي، خو مونږ غوښتنه وکړه چې مونږ نور هم پاسپورتونه برابرو او تاسو ویزه ورکړئ. بیا یې دا ومنله او همدارس دا چې پولیس خلک زوروي په دې اړه یې ژمنه وکړه چې هر
د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنری درې اړخیزه غونډه د روان کال د مرغومي په 16مه او 18مه په تهران کې ترسره شوه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي هم درزوي افغان حکومت او د ملګرو ملتونو هوډ کړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او مرستې زمينه برابر کړي. جماهر انوري هم درس په ابوظبي کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، ایران، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنری ترمنځ د څلور اړخیزه غونډې خبره وکړه. نو موري ویل په دې غونډه کې هم د پاکستاني چارواکو رسمن تایید کړ چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د کارتونو موده شپږ میاشتې غزولې ده. افغان چارواکو تمه لرله چې پاکستان کې د افغان کډوالو د هستوګنې کارتونه د درې نورو کلونو لپاره هم تمدید شوي وای. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د چارواکو په وینا پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې کارتونو د بیا تمدیدو پریکړه د پاکستان په حکومت پورې تړلې خبر ده.
د ژوند رنگونه
زمانم انجینر سید محمد روحانی ده، فارسی کې ورته وایي ارتقای ظرفیت با کیفیت پریما د دې موسسې مسؤول یم. اداره او مدیریت، کمپیوټر ساینس، انګلیسي، نورې مهمې دندې چې د ارتقا لپاره مونږ کار کوو. مونږ سره نور کسان ډیر کار کوي چې هغه هم په وړیا توګه مونږ سره کار کوي، چې مثلا د مینیجمنت درس وي، د مارکیټینګ درس وي، د اکاونټینګ، د نیټورکینګ. هغوی په خپل راضي خپل استاد یم. تاسو کوو چې هغه لیسانس ولري، ماستری ولري،
کله چې فارغي کیږي راول سند ورکوي.
مونږ صرف دغه سیاغه چاس په دې ورکشاپ کې مثلا دغه 15 ورځې یا 10 ورځې یو میاش پروګرام کې اشتراک کړی وي، هغه ته یو سرټیفیکیټ ورکوو. مثلا که هر یو وزارت مونږ نه تقاضا وکي دغه رادو ازادي تاسو اوري کنه، فقط بانک ملي ته دی راشي، مونږ ته دی وایي چې مثلا مینیجمنت کې، مارکیټینګ کې، کا خصوصي سکتور کې، دولتي سکتور کې، مونږ سره خصوصا په کابل کې مرسته کوو.
څنګه بیا په بدل کې پیسې
نه؟ په بدل کې زه نه اخلم، زه پیسې نه اخلم. اوسه معنه د اخیسته سلور کالو کې معنه د اخیسته اوس هم منګه حاضر یو
د خبر کې تاسو خلک ووري او بیا ځکهون کې ډیر زیات سی بیا څنګه کوي
نه ډیر زیات خود نه شي مونږ ته په ګروپی شکل راځي مثلا وزارت اقتصاد یو وزارت مونږ ته وای یا د سی یو ارګان مونږ ته وای د څه زیات مونږ نشو کولای هغه تقاضا باندې مثلا کې یو ارګان مونږ ته وای مونږ ته شي 10 نفر په منیجمنت کې تاسو د سرکو مارکیټینګ اکاونټینګ مثلا یا هغه کسان مونږ ته 10 نفر معرفي کې چې فقط د بزنس کمیونیکیشن یا مکتوب نویسی راپور نویسی مونږ ته داس ورکړي
څنګه تاسو یو خپل کنه په وړیا توګه خلکو ته درس ورکړي
زما یوازینې راتګ افغانستان ته دا و چې زدي قلم او د علم لنګان افغانستان سره کومک وکم او تر اوسه پورې الحمدلله ز کومک کومه
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبر